السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه او همداراز د نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه، خبرونه او همداراز اونیس بحث خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله له 300 زیات کسان مړه او له 1000 زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د خبر ورکړ. له دې مخکې د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې آی او ایم ویلي و چې په دې ولایت کې د سیلونو د قربانیانو شمیر له 200 اوښتی دی. آی او ایم ویلي و چې د مرګ ژوبله له پرونیو سختو بارانونو وروسته د سیلونو د بایدو له کبله پیښه شوې. د آی او ایم د بیړنیو چارو د ادارې یو مسؤول محمد فهیم ساپی وویل چې یوازې په نوي بغلان کې تر 100 ډیر کسان سیلونو وژلي دي او شاوخوا 1500 کورونه یې یا نړولي او یا یې زیانمن کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن په دې اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسیدو په اړه خبرې وشوې. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په بغلان، غور، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې له سیل ځپلو سره بیړنۍ مرستې وشي. د طالبانو حکومت له ملي او نړیوالو بنسټونو هم د سیل ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کړې. په عین حال کې یو شمېر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری بیګا پر ایکس شبکې لیکلي دي چې د سیلونو د ګڼ شمېر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې وراړولي دي. نوموړي زیاتوي چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک نه استفاده وکړي، پر ښځو او نجونو دې له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او د اقلیم د بدلون له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارد بنټ هم نن پر ایکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلون له سبب راغلي دي. کاغلی بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرام پر جوړېدو او سمدستي مرستو د رسولو پر اهمیت ټینګار کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سبا د بغلان ولایت په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. په بیان کې د ورښت کچه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسرایلو پوځ ته خبرداری ورکړی چې د غزې د ترنګې په رفح ښار کې پوځي عملیات پراخ نه کړي. انتونیو ګوتریش پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې یوې خبري غونډې ته وویل په رفح کې وضعیت داسې دی لکه د پان پر سر سفر، او په دې ترڅ کې د غزې په جنوبي برخه کې هوایی بریدونه روان دي. ګوتریش زیاته کړه چې په غزه کې پراخ ځمکني عملیات به د ستر بشري ناورین سبب شي او په داسې حال کې چې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي زموږ هڅې به اغېزمنې کړي. ګوتریش ټینګار وکړ چې له 1 میلیون ډیرو خلکو رفح ته پناه وروړې ده چې نیمایي یې ماشومان دي. او د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوې سیمې روس پلوي چارواکي وایي د اوکراینی ځواکونو د برید له کبله په روین کې ښار کې د تیلو یوه زیرمه لګېدلې چې 3 تنه یې وژلي او 8 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د دې بیلتون پالي سیمې مشرې ناتالیا پاشچینکو او والي لیونت پاشچینک چې مسکو ټاکلې دي ویلي چې د جمعې د ورځې په وروستیو کې د دې برید له کبله پراخ اور لګېدلی. ازادي راډیو نشي کولی دا خبر په خپلواک ډول تایید کړي. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې په لوهانسک کې د تیلو پر زیرمو د حملو راپور ورکول کېږي. پاشچینک پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي وویل په برید کې د تاکتیکي توغندیو له سیستم نه استفاده شوې ده چې د امریکا پوځ دا وسلې اوکراینیانو ته ورکړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرېږي. د د افغانستان په شمال کې سیلابونه سلګونه کسان وژلي او سلګونه کورونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه به یو تفصیلي راپور واورئ.
د بل همسایه مې کوټې اوبه وړلې. د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته هم نقصان ورور. یو هم جومات هلته قندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ.
په دې اړه چې څنګه د سیلابونو زیانونه راکمولی شو د یو کارپوه نظر اخلو.
دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي، نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي.
د دې سیلابونو په اړه غبرګونونو ته کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې، نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو زر ورځې پوره شوې.
که څه هم په کور دننه جنگونه د لیدلې دي چې سلګونه تنه به د ورځې په هغې کې وژل کېدل، لیکن ډېر مشکلات اقتصادي ستونزې شته دي، د بشر د نقص خبرونه او راپورونه شته دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د سیلابونو موضوع ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو کسانو شمیر له 300 اوښتی دی. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM ویلي چې یوازې په بغلان ولایت کې د دې سیلابونو له کبله له 200 زیات کسان مړه شوي دي. خو تازه د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وویل چې د سیلاب د تلفاتو شمیر له 300 اوښتی دی. په بغلان ولایت کې د دې راغلي ناورین په اړه دا شیبه د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام د نور تفصیل لپاره را سره دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تازه جزئیات څه دي؟
تکل صاحب، د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې سیلابونو له 300 ډیر کسان وژلي او له 1000 ډیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. WFP نن په یو بیان کې چې په ایکسپانه خبر کړي ویلي دي چې د غیر معمولي ورښتونو لامل په څو نه یو کې دا تر ټولو سخت سیلابونه وو. دا خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې پرونیو سختو ورښتونو او سیلابونو یوازې په بغلان ولایت کې له 200 ډیر کسان وژلي او له 1500 ډیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د IOM له قوله لیکلي دي چې د بغلان په بغلاني جدید ولسوالۍ کې یوازې له 100 ډیر کسان مړه شوي دي او 1500 کورونه لږ تر لږه ویجاړ شوي دي. د بغلان ولایت یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې له بدو دي بدتر نه وي خو لا هم کوچنی قیامت تجربه کوي. د پولی خمری د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی چې د کورنۍ څو غړي په دغه سیلابونو کې وژل شوي او نوم یې غلام حسین دی، ازادي راډیو ته وویل.
دنه میږي ما خدام حاضر شاهد بدم و یا خانم از برادرم است و یا خانم از بچی کاکایم است. وقتی که سیل از بالا حرکت میکنه در مطابق خانه و از یک سیاسر همراه یک دخترک و 5 تا 3 تن پسر به شهادت میرسانه. خساره مالی و جانی بسیار زیاد در ساحه کارکر نگه قرار دارد. از تخامت بالا یک دو طفل به شهادت رسانده و یک دو طفل دیگر از پایین به شهادت رسانده.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکو موسا خان بیا وایي چې سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي.
دلته د بل همسایه مې مثلا کوټې اوبه وړلې. د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته هم نقصان ورور. دا د ما شاوخوا ته دي. یو هم جومات هلته د خدای قندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ. دا د منګه ساحه کې دي او د خدای شارک په ساحه کې تقریبا 650 لکه روپیو تقریبا خلکو ته خسارات رسېدلي. لا ډېر
د بغلان د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ هم د تیرې شپې او د تیرې ورځې سیلابونو سخت ځپلې ده.
خرابې در ولسوالۍ نهرین بسیار زیات خرابې کردن و خانه های مردم تخریب کردن و مواشی مردم سیل بردن و یک تعداد مردم هم سیل بردن. طفلا را هم از خانه از دشت و سیل گیر کردن و د پلو پلوان و د یه بردن.
تکل سے پیخو تا در رسیدو پچارو کی د طالبانو د دولت وزارت د سیلابونو لامل د وخت زیانونو ورسته شمیرې لانی د شریکی کړي خو په بغلان کې زینو سیمایزو سرچینو یو شمیر رسنیو ته ویلي دي چې په دې ولایت کې سیلابونو 150 کسان وژل دي. د بغلان تر څنګ تخار هم 13 ورځ نه وخت د سختو سیلابونو شاهدو. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د تخار د طبي پیخو پر وړاندې د مبارزې ریاست د مسؤلینو له قوله لیکلي دي چې په دې ولایت کې د ورسته سیلابونو لامل شلو تنو خپل ژوند بایللی دی او لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه چې ده دا ویجاړه شوې ده. د مسؤلینو په وینا باندې سیلابونو په چال، اشکمش، نمک آب او فرخار ولسوالیو کې زیات زیانونه اړولي دي. له هرات بیا راپورونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون درې تنه سیلابونو وژلې دي. په هرات کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې ولایت په کشک کوهنه ولسوالۍ کې سیلابونو زیات زیانونه اړولي دي. تکل صاحب د بدخشان نه بیا سیلابونو یو کس وژلی دی او څو نور کسان ټپیان شوي دي او د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دا بل خیال کې ده چې په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهدان دي چې له امله یې مرجوب له هم اوښتې ده. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې د افت په بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دغه ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د باران کچه به په ځینو سیمو کې له 15 تر 26 ملي متر پورې ورسیږي. بلې تکل شي.
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو خبریالو چې په بغلان او شاوخوا ولایتونو کې د درنو سیلونو جزئیات راکول، په دې اړه د تلفاتو جزئیات راکړل. د شپه د بغلان ولایت د مرکز پل خمری ښار اوسیدونکی محمد نبی احمدی چې د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی هم دی په مستقیمه اړیکه سره دی او لدنه تازه جزئیات پوښتو. احمدی صاحب ډیره زیاته مننه چې د خبرونې ته د ګډون بلنه مو منله. تاسو څه ولیدل په دا پرون راهیسې چې دلته سیلابونه او بارانونه شروع شوي؟
سلامونه تاسو ته. بس مغاج اور محترمہ جڑ لوگ چھے نو واغرشتہ ہم چھو گرو تکل سے دیر علامنا کا سیلاب پر ان این دس پگر کے شدید شدید باران نو من داو گرو سے پل خبری کنے من تے کیتا اگوائی دا دیوال مادن وائی دلتے زیادہ کورنے والا اوران کبھی اوڑو یعنی تسی پگر کے شدید زیادہ نفر اوڑے کم جو سم نو پٹو لے کے چھو گرو گیا زمان خیل من تے کھو تو ایدن تب سیلاب نو رہو آتے دغه سره سونه پیدا ترې تکل صاحب محترم بیا هم چې وسنګ نو ته دی منځ کې ته واسطه ساتي چې وګوره کته شمال فاته بیا بغلان ورته وای نه مرکزی بغلان د شهر جدید نو ته واقعت چې دې ځان له ولای تکل صاحب محترم له هدا زیات ځان له ولای خلکو ته چې په ګرګه باندې تکل ناري نو ته وای یو د کلی د بغلان د شهر جلال ورته وای دا چې یو کری دی چې په دې کې د ټول کې شو ګره بیا دلته ته سیلاب راو ته نه غت کورنه دې خراب کړې نه ډیر خلک ورګ دي تاسو تکل صاحب وګوره خلک په لټه کې درګه ګوري چې انسانان پیدا شي تا جسدونه چې په ټوله کې څو ګورو ډیر خطرناک سیلاب وو د ډیر خطرناک د ما په یاد سره چې باران نه وسته تک محرم په ټوله کې څو ګورو وخت ډیر جن راغلی دا.
احمدی صاحب تاسو دا اوس چې هلته یې او شاوخوا ګوري د مرستې عملیات شروع شوې دي یا د طالبانو د حکومت لخوا یا د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د ستر سترګو کیږي د مرستې د عملیات؟
بله صاحب یو کې دا د خارجي موټر راغله تقریبا وګوره چې دغه مسو والا یعنې زیاتره دا راغله د پټولو کې وګورو نو یو د چا خبره یو شخص بالا راغله تیاره راغله هلته کې راتله یعنې په ټولو کې دوی کومه کوم راوړي یعنې د عجل کومه به دا مسو اڅو کې نه راغله دا هم اڅو کې په دې اقلم سره مې رسنۍ سره دا نظر شریک په ټولو کې به چې دغه وخت کې ټول لاس پکار کې نو وخت مې سره خلک راغلي او بل دغه منځکو خلک راغلي دا شتمن خلک زیاتره د وګوره بدون عمر کې دې کوشش کوي چې دې ونه کې پیدا کړي او هغه چې له یز غوي په دغه کلم خلک کار روان ده اته ته په وخت او لا څخه دي خلک نو بیا موږ دا پسنه نه کوي موږ دا وخت په ټول باندې سبا د چې وګوره یو پیخه را یو 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 تبې پیخه و نو دې کله به ټول کوشش وکړي نه یا هیڅ ځان لري نه کوي.
احمدی صاحب یوازې د مرستو د مادي مرستو د رسولو خبره نه ده، لږه خلکو سره چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړی دي، د زخمیانو پر ایستلو کې، د مړیو پر ایستلو کې، د ټپیانو په علاج کې هم د سي د پام وړ مرستې تاسو ویني؟
bale bale tata sab zum ne dia razia so pati akle se hukumat khul zan na na dragawalai نو په ټوله کې نور مسول موږ لکو تکل څه وایي چې حکومت خلاص کړي او بیا هم خیره مسیر تقریبا دا باید زوګه دا شتمن خلک چې دا باید څوکي نو په ټوله کې چې ډیر خلک ورغلي موږ منځ کوله ورغلي یل موږ ځکه خپل الله په دې معنا چې ما ورته نو ځلار ته ځوانان موږ یې الله خلک جاتره یعنی دې په ګرځې چې وسایل سره تللی یل یو هغه کیسه تکل څه ته موږ تاسو ته نو څه ولې چې خدای راځي یو چې معاملې دا خو دې شان چې په منځ کې دا ورچی وګوره
مننه. او یو ورسته پښتنه مخکې لدی چې خدای پامنی در سره وکړو احمدی صاحب چې دغه سیلابونه تر ټولو نږدې یا تر ټولو لری سیل لتاسو ستاسو له کور نه څومره لری وو؟
تقریبا زور یا بغلان مرکزی کې سمندر په لخمري یعنی ولسوالۍ د موږ بیا هغه ګورې چې په لخمري کې موږ ځان والو یعنی چې سپو اسمان کې روان او تور مشکل ته ټول تر تور سپه کې یعنی تکل څه مختره وای نو په یو کې لږ ځای په بل کې لږ زیاتو نو سلابونه موږ منځ کې کوم زړه زیات سلابونه راغله خو موږ ځان ونه لاو لمن نه ته یو کیلومتر فاته وخت چې ورلې یو خلک خراب کړو په لخمري فاته نو دا چې کې کوه تکل څه پای دی راهم چې نور وسه او نور تکل څه وسه باران غوړي شي باران راغو څه
ډیره زیاته مننه احمدی صاحب. تاسو هم ځان سره پام کوئ او خپلو ګاونډیانو ولري نږدې ملګرو دوستانو ته خبر ورکړئ کله چې خبرېږئ چې دلته یو سیل را روان دی. که تاسو خبرېږئ هغو خلکو ته چې نه خبرېږي هغو ته خبر ورکړئ چې مخصوصا د کوزنیو سیمو خلک هغوی چې ډیر زیات په زیانګالو سیمو کې اوسیږي هغوی ته باید خبر ورکړئ. دا یو اصول دی د مرستې د رسونې چې عام خلک کولای شي. هغو خو مثلا روغتونونه نه لري یا د مرستې لپاره پیسې نه لري خو په دغه طریقه باندې دوی کولای شي چې له یو بل سره مرسته وکړي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله زیانمنو او زیانونو ته د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنیو مرستو او اوږدمهالو پلانونو ته اړتیا شته. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وایي طالبان د اقلیمي بدلونونو له کبله ناورینونو ته د رسیدنې په برخه کې د نفوس ټول ځواک په کار واچوي او پر ښځو او نجونو بندیزونه دې لری کړي. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینیت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بغلان په ګډون افغانستان کې وروستي سیلابونه چې ډیرای خلکې وزلي د اقلیم لامل د نورین پر وړاندې د افغانستان د زیانمنتیا روښانه یادونه ده. د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنۍ مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا ده. د افغانستان د بشري او ښځو د حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشنۍ څرګندولو ترڅنګ لیکلي چې د اقلیم د بدلون له نورینونو سره د مبارزې لپاره طالبان باید د ټول نفوس ځواک په کار واچوي او پر ښځو او نجونو د محدودیتونه لرې کړي. له تیرې ویونې راهیسې په افغانستان کې په اکثرو ولایتونو په ځانګړې توګه په بغلان، غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو کې شدید اورښتونو او د سیلابونو دراوتلو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونو او سیاسي جریانونو هم په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د بیړنۍ مرستو رسولو غوښتنې کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپلو ټولنیزو پاڼو کې او د جمعیت اسلامي ګوند او د طالبانو مخالفې د ازادي جبهې هم په خپلو اعلامیو کې له نړیوالو سازمانونو، مرستندویو بنسټونو او سوداګرو غوښتي چې د خلکو مرستو ته ورودانګي. د طالبانو حکومت بیا په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د دې پیښو قربانیانو ته زر تر زر مرستي ورسوي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبره کړې پکې راغلي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همداراز د ولایتونو مسؤلینو ته لارښوونه کیږي چې زر تر زره د خلکو د ژغورنې د شهیدانو د رایستلو او د ټپیانو د معالجې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. اسلامي امارات به د ټولو ممکنه امکاناتو په کارولو سره د خپل ولس په خدمت کې وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اورښتونو او سیلابونو زیانمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره لازمې مرستې نه دي سوي.
په افغانستان کې د اوسنیو سیلابونو پر وړاندې غبرګونونو ته مو کتنه کوله. په دې اړه چې د سیلابونو زیانونه څنګه راکمولی شو، احمد شبر له ډاکټر اکرم ملکزي سره پورا مفصل خبرې کړې دي او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې له سیلاب ځپلي شخص سره لومړنۍ مرستې کومې دي چې باید ترسره شي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوخه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېده پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګیاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګیاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راکل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستوني تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دا شی نه پیښیږي. دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قموزي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جک کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې لوی خطر دی. نو ښه به ده چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر اکرم ملکزی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې له سیلاب ځپلو سره د لومړنیو صحي مرستو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین په شمال ختیځ کې یو شمیر ملکی وګړو وروسته له هغه خپل کورونه پریښودل چې جګړه سخته شوه او روسي ځواکونو ادعا وکړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې سیمه کې وضعیت کړکېچن بللی دی. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوروي.
په سلګونو ملکیان نن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف له سیمې د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د خلکو وروسته تر دې خپلو کورونو ته شا کړه چې روسي ځواکونو پرله پسې ډزو ته دوام ورکړ او اوکراینی ځواکونو په نږدې ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو له امله خلکو ته خبرداری ورکړ. په دې ترڅ کې روسیې د لوهانسک په اشغال شوې سیمه کې د تیلو پر یوې زیرمه او د روسیې د خاورې دننه د اوکراینی ځواکونو د برید خبر ورکړی دی. د خارکیف ته والي اولیه سینه بوف په وینا ویل شوی دی چې لږ تر لږه درې تنه د ډزو له امله وژل شوي او په لسګونو ښارګوټو او کلو کې اورونه بل کړي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1200 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن سهار خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تر سلو ډېرو سیمو کې جګړې روانې دي او د دې تر څنګ تېره شپه د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه شوي دي. روسي ځواکونو د جمعې پر ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې او کیف وایي چې د دوی ځواکونو دا برید بېرته شاته تمبولی خو په سیمه کې د جګړو د ادامې خبرونه خپره شوي دي. د راپور له مخې اوکراینی ځواکونو سیمې ته ډېر ژر نور مرستندویه ځواکونه استولي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د پنجشنبې پر ورځ وویل چې وضعیت خورا کړکېچن دی خو زیاته یې کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانېږي چې حالات کنټرول کړي. د روسیې دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د خارکیف شاوخوا شپږ سرحدي سیمې نیولې دي خو اوکراین دا خبر نه دی تایید کړی او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د روسیې د ادعا پخلی نشي کولی.
facebook.com/azadiradio
نن د غوی 22مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو زر ورځې پوره شوې. تیر څه باندې 2.5 کال د افغانستان د معاصر تاریخ یو بیساری پیر دی. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15مه پر افغانستان له واکمنې دو وروسته د لومړي ځل لپاره د نجونو او ښځو لپاره ځانګړي قوانین وضع کړل او داسې یو نظام یې رامنځته کړ چې په پریکړو کې له دوی پرته بل هیڅوک ښکیل نه دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر پوښتلی. ښاغلی همدرد، د مرکې په پیل کې د طالبانو زر ورځنۍ واکمنۍ لنډه ارزوي.
د طالبانو د بیا حاکمیت اټکل وړاندوی نه چانه شو کولای، نه تیر جمهوریت کولای شولای، نه د منتخبونو هیوادونو، نه هم افغان ملت دا فکر کاوه چې ګواکې طالبان بسل پسل قدرت ته رسیږي. ټول دا فکر کاوه چې مشترک حکومت به جوړیږي، موخت حکومت به وي، ټاکنې به وي، طریقې ورسته به کېدل شي، واک 50-50 تقسیمیږي، لیکن داسې ونه شول. اوس چې درې کاله کېږي طالبان قدرت ته رسیدلی دي، نو که څه هم په کور دننه هغه جنگونه د لیدلې دي چې سلګونه تنه به د ورځې په غی کې وژل کېدل او ملک توایفي ختمه شوې ده، لیکن وبل طرف ته ډیر مشکلات، اقتصادي ستونزې شته دي، د بشر د نقص خبرونه او راپورونه شته دي، د خزو د کار او د تعلیم مسله چې د پخپل ځای باندې ده، همدارس د دوی د رسمیت مسله ده، په کور دننه د ټول شموله حکومت مسله ده، او همدارس د قوانینو د نشټون مسله ده. نو افغانستان اوس هم په یو بحراني حالت کې زما په نظر باندې چې دا یو وسم دی.
د طالبانو د تیرو څکم اندرې کلونو د واکمنۍ تقریبا ډیر فشار د خځو په کنټرول او اداره باندې وو. البته نور کارونه هم شوي خو په حاشیه کې وو، مګر د دوی ډیری فرمانونه د خځو په اړه وو. فکر کوي له دې وروسته به هم همدا پالیسی دوام وکړي.
د خځو د کار، د دوی د تعلیم په اړه باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته دي. کوم کسان چې د کابل په کابینه کې دي، ډیری هغه کسان دي چې هغه د منطقي هیوادونو یا د جهان ځینې هیوادونو لیدلي، او یو څه د خځو په اړه باندې او یو مجموع کې د بشر د حقوقو په اړه باندې یو څه واضح دریز لري، لیکن هغه اصلي رهبری او هغه اصلي د پریکړو مرجع چې دا هغه په قندهار کې یو خاصه کړی ده، په ځانګړې توګه مربوط دی او شخص پورې ده، نو دی هغه د دې خځو په اړه باندې ډیر جدي ښکاریږي. حکومت فرمانونه چې په تیرو درې کلونو کې صادر کړي دي، دغوی حقونه او دغوی دغه ازادۍ چې ډېره حاله پورې سلب کړی دي. نو زه فکر نه کوم که دغه حالات یا دغه رهبری په راتلونکي کې هم دوام وکړي د ښځو په وضعیت کې به څه بهبود راشي.
په دغه ټولو تیرو زرو ورځو کې په ټوله کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي؟
په تیرو زرو ورځو کې د بشر د حقونو وضعیت په افغانستان کې ورځ تر بلې د خرابۍ طرف ته روان دی. هر ورځ د نړۍ د مختلفو برخو نه د ځورونو، د محدودیتونو، د بندیزونو